پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې دفاع وزارت وایي چې د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پر مخ ځي. افغانستان کې د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو امنیتي اندېښنې
یو هیوادوال کور ته ننوتو چې مرسته ورسره وکړو، خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو.
د تعلیم په برخه کې د پکتیاوالو نجونو ستونزې
مونږ خپله په داسې یو حالت کې درس ویلی دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې مونږ حداقل په چوکۍ نه یو ناست کنه.
او اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په برخه کې امریکایانو ته د مسؤولو ادارو خبرداری. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
ملګرو ملتو د افغان سولې د بهیر د تیزیدو غوښتنه وکړه. افغان ځواکونو د بلخ کلدار ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانګزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي او د ملګرو ملتو سازمان په دې برخه کې باید له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. لاخر لائن سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکزي ټیم مشر شاغل ستانګزی هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د دریو مهم قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلې دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیر ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خس پکا، چشمشیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه کړی. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللې دي. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وی د بلخ کلدار ولسوالۍ د شاوخوا شلو طالبانو په وژلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دفاع وزارت ویان فواد امان په خپل ټویټر افغان پوځیانو د ولسي پاسون په ملاتړ لیکلي دي چې افغان پوځیانو د ولسي پاسون په ملاتړ کلدار ولسوالۍ آزاد کړه. اخوا په بلخ کې د مشت شاهین 209 قولي اردو ویان حنیف رضایی په دې اړه تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه عملیاتی که نیروهای دفاعی و امنیتی
و همچنان دیوای د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې چې د ولسی پاسون همکاري هم ورسره و شل بسروال طالبان وژل شوي او شپاړس ټپیان دي. یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان پوځیانو ته پلاس ورخلي او د افغانستان درې رنګه بیرغ د کلدار ولسوالۍ په ټولو سیمو باندې ودرول شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې د کلدار په جوی جدید سیمه کې شپږ افغان عسکر ته وشلې دي او ډېر لس نور طالبانو ژوبل کړي دي. طالبانو ومنله چې په لوګر کې یو ماشوم وشلی او یو انجلۍ ټپي کړې ده. دا پیښه وړ مورس ماسپښین د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ پاړوند سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال ووشل شو چې وسلوالو طالبانو لاره نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وی له هم نه پوهیږي چې ولې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له دې برید کوونکي دوی پښتنې ګرویژنې کوي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وی ک طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان به خپل کورونه پریږدي. شاغلی سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. دی وی د ناتو پریکړه چې افغانستان اوسې د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډیر افغانان به خپل کورونه پریږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هر ورځ خپل کورونه پریږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډیر ژر ترکیې ته ورسې شي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. روسه تر دې چې د می په میاش کې په افغانستان کې د پاتې امریکا یو ناتو ځواکونه وتل پیل شول، په دې هیات کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه بې ځای شوې دي او مجبور شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت روان کال پورې سوی کې پای ته رسیدل شي. بایدن پرون پسپینه مانی کې د عراق له سر اعظم مصطفی کاظمی سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنی او سلام مشورې ماموریت په دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګډه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړه چې په کې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنی او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شوه داعش د بغداد لګنی ګونی یو ډک مارکیټ کې بریټ وکړ چې لسکونه تنه مړه او ټپیان کړل. ورسره خبر ده چې د جاپان تنس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو میډال بګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا وندروسوا څخه نن په دریم راوند کې شپږیو او شپږ څلور لوبه بایلو ده. اوساکا چې څلور ځلې د ګراند سلیم لوبو اتلولي خپل کړی ده، د اولمپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د اولمپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې و چې کای لوبغاړي مارکیتا وندروسوا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین ده بل لوب کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل قدر مناوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وې پانه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د وې پانه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د للاستللو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي. دا وزارت وایي چې ورځ تر بلې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې پرمختګ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یونما تیره ورځ ویلي وو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو تلفات خورا زیات شوي دي او وایي چې حتی تر 30% پورې رسیږي.
پروستل هغه چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
به خاطر لاسوتل سیمو د برتنی بلو د استراتیژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هرې ورځې په تیرېدو پرمختګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمیږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې لوی خو د دښمن ته ځان وړبي او بلبل خو د ملکیانو
دا
په داس حال کې چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شنواری تیر ورځ ویلی و چې لاس قوت شوی ولسوالیو تر دې مهاله لا ډیر شو زیات بیرته نیولې دي. خاغلی شنواری ویلی سره لدی چې په 25 ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو په تیرې وازې وونی کې ل 1450 زیات عملیات سره سوي چې په پایله کې ل 1.5 زیات طالبان وشل سوي او شاوخوا ل 0 زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو ادعا کړی چې ل 190 زیات ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روان اونۍ ویلی و چې ل نیمایي زیات ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2016 میلادي کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې کې 30% زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د دې مرجوبلې ډیر مسولیت چې 40% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسول وسلوال داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسول ګڼل کېږي. په راپور کې همداشان ویل شوی چې 30% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکی تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغانستان د سولې کور په نوم یو بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو ټینګار وکړ. د دغه بهیر په اعلامیه کې راغلی چې له طالبانو سره باید سوله وسي نه معامله. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سقوط شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره سوکه پرمخ ځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ موده بولی. د دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي چې د کال په تیرو دریو میاشتو کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور وایي په دې ربع کې 19 مرسته رسوونکي تښتول شوي او د دې برخې کابو 600 فعالیتونه له محدودیت سره مخ شوي دي.
په افغانستان کې چې شاوخوا 80% اوسیدونکي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، مرسته رسوونکي پکې له ډېرو سختو سره مخ دي، حتی کله کله وژل کېږي هم. علیسا رئیس‌زاده له 2 کلونو راهیسې له بیوزلو کورنیو سره د مرستو رسولو په برخه کې کار کوي. دا وایي په دې موده کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي.
د خونی یکی از همبتنای ما داخل شدیم که کومک
یو هیوادوال کور تن نواتو چه مرسته ورسره وکړو. خو په کور کې یو کس په مرګ وګواښلو، وی وهلو او کمره یې راڅخه واخیسته. مواد په بشپړه توګه له منځه لاړل. کله چې یو کس ته د هغه پیسې ورکړو، باید ثبوت یې ورکړو چې پیسې در ورسېدي. موږ تاوان ورکړ او پر موټر موډزې هم وشوې. ډرایور مو ټپي شو، د موټر ښیښې له منځه لاړې. ځینې ځایونو کې هڅه وشوه چې موټر راڅخه واخلي.
د ملګرو ملتو د بشر غوښتنې د مرستو د همغږۍ دفتر د 2021 کال دوهمه ربع د بشر دوستانه فعالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ربع ګڼلې ده. د دغه دفتر په تازه راپور کې راغلی چې که څه هم د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تاوتریخوالي او ګواښونو اقدامات له 115 موردو څخه په دوهمو دریو میاشتو کې 15 موردو ته کم شوي، خو په دغه موده کې 14 مرسته رسوونکي وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. راپور ویلي په دغو دریو میاشتو کې 30 تختونه او نیول کېدل 80% کم شوي. په دې معنا چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 30 تختونې او نیونو لور شپته مورید ثبت شوی وو. حال دا چې په دوهمه روبه کې دغه شمیره 19 ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
همان طور کې مطابق قواعد جنگ،
څنګه چې د جنگ د قواعدو لمخې عامه تاسیسات ملکی خلک او مرسته رسوونکي خوندیتوب لري، کمیسیون تازه پر دواړو لورو غږ کړی چې د جنگ قواعد په جدي توګه مراعت کړي. عامه خلک او مرسته رسوونکي کو تاسیسات ته دې زیان نه رسېږي. د یاره مخبل اندېښنه خوده لیدا. یو ځل به پر دواړو لورو غږ کوو چې نړیوالو بشر غوښتونکو اصول ته دې پابند وسی او مراعات وکړي. سربېره پر دې دغه مرسته رسوونکي نړیوال سازمان لیکلي چې د روان کال په دوهمه روبه کې 1593 د لاسرسي محدودیتونه ثبت شوي چې دا شمیر د 2000 کال په وروستۍ او د 2021 کال په لومړۍ روبه کې لګو چې دا د نامنۍ او د ډېرو لخکاروندوی کوي. دغه راپور په اساس طالبان د 1416 امنیتی ځواکونه د 3 او ملکی خلک د 1500 محدودیتونو مسؤل ګڼل شوی دی. دغه دفتر اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو د فعالیتونو محدودېدل او پر ډېرو سیمو د طالبانو د ولکې پراخېدل د دې لامل شوي چې اړو کسانو ته د ښځو لاسرسی کم او اړو ښځو ته مرستې رسول لږ شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال عامد روشن وای د امنیتی ځواکونو لخوا د مرسته رسوونکو پر فعالیتونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دی لګیدلی او د ده په خبره د دې کار مسؤل طالبان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي او د ازادۍ راډیو اړیکو ته هم ځواب نه دی ویلی، خو مخکې له دې ادعا کړې چې د مرستو رسوونکو د امنیت لپاره هڅې کوي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پر افغانان نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ل آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم قدر من اوریدونکو پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر وای افغانان د خوړو د نخوندیتوب په لومړی کرخه کې دي. انور الحق احدی دا سرګندونې د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو د خوړو سیستمونو یو ان اف اس اس په غونډه کې وکړې. دغه غونډه پرون وخته په انلاین ډول جوړه شوې وه چې د افغانستان ترڅنګ یو سلو یو لس نور هیوادونو هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی احدی وویل د لوګي کړکېچ د منځ وړلو لپاره تر 2013 کال پورې جدي هلو ځلو ته اړتیا ده. د کرنې وزیر وویل چې په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بېوزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب کچې د لوړېدا اندېښنې موجودې دي. نوموړي دغه شان وویل چې افغان دولت د خپلو خلکو لپاره سالم او مناسب خوړو تامین ته ژمن دی او د خوړو سټنډرډ کولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري هم اړینه ده. د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اوبو ملي اداره وایي په 9 ولایتونو کې تر 30 زیاتو پروژو باندې کار پیل کړی. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې کوچني بندونه دي چې د 13 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي.
دغه پروژې د چک ډیمز پروژې دي، موږ ورته کوچني بندونه وایو. دا د اوبو مدیریت، د موسمي سیلابونو د کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا او خلکو ته د کار پیدا کولو
د اوبو د زیرمه کولو دا کوچني بندونه په پنشیر، پروان، تخار او یو شمیر نور ولایتونو کې جوړیږي. د دغو پروژو له لارې به سلګونو کسانو ته کاري زمینه برابرې شي یا د پروژې به د نږدې یو کال په موده کې بشپړې شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 93 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ راغله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې نور کورنی مطالب هم لرو، خو اوس ورزو یو نړیواله موضوع ته. متحده ایالاتونو د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر یو شمیر هیوادونو ته د سفر په تړاو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړي. امریکایي چارواکو اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر د نه کولو جدي سپارښتنه کړې او په دې اړه خبرتیاوې خپرې کړې دي. ځینو نورو ته بیا یوازې د واکسین شویو کسانو د تلګ اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او بهرنیو چارو وزارت هسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په تړاو خبرداري ورکړه. د دې کار ایالات په یادو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډیروالی ښودل شوی. CDC یا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یادو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو په تړاو خپلې سپارښتنې په 4 کټګوري کې راوستي. څومره چې د سفرونو د نه کولو کټګوري ډیریږي، ورسره په سفرونو محدودیتونه هم زیاتیږي. اخو د بهرنیو چارو وزارت بیا په ټوله کې د غوڅلور هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو سپارښتنه کړي. ارمنستان بیا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د سفری خبرتیاو په دریمه کټګوري کې دی. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي کوم مسافرین چې واکسین شوي نه دي یاد هیواد ته دی له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د هنګری په تړاو هم امریکایي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو سفرونو بیا کتنه وکړي او د اوکراین په تړاو یې د پوره احتیاط سپارښتنه کړي. په جون میاشت کې د متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز 110 هیوادونو او سیمو ته د سفر په تړاو لګیدلي محدودیتونه کم کړل، خو په ګڼو هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو په تیره بیا د دلتا باندې خپراوي امریکایي چارواکي اړ ایستل چې یو وار بیا د سفرونو په تړاو خبرداري ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو داسې وخت یو شمیر هیوادونو ته د سفرونو په تړاو خبرتیاوي خبرې کړي چې په دغه هیواد کې دننه ځینو ادارو لکه د زړو سرتیرو د چارو وزارت د روغتیا برخې کارکوونکو ته د واکسین د لګولو شرط یې خیده. په دې سره به د یاد فدرالي ادارې 15,000 روغتیا پالان 2 اونۍ وخت ولري چې په بشپړ توګه واکسین شي. معلومه نه ده چې ځینې کارکوونکي له دې کار انکار وکړي برخلیک به څنګه کیږي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه کسانو اوښتی دی. له دې ډلې نږدې 6,11,000 کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې بیا له 371 میلیونو ډیر د کرونا واکسینونه هم لګول شوي دي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي، 55% ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې 195 میلیونو ته رسیدلي چې له ډلې 4,118,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډلټا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې نږدې 3,900,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% ده. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادونو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل 0.5 په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپریږي. د 15 دقیقې په اونیز بحث کې چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه خپریږي، په افغانستان کې پر تجارتي کاروبار، سوداګرۍ او صنایعو د وروستیو ناامنیو پر اغیزو خبرې کوو.
هغه مصارف چې اوس طالب اخلي په ټکس نوم باندې، هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي.
د شپې د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخ کتنه کوو.
مسیر ورسپانې پوښتنه کړې چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې عاملین څوک دي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما رپورټ ته اشاره شوې چې د روان کال شپږو میاشتو کې 5,103 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د لیکوال په وینا، اوس که د جګړې ښکېل لوري ورته د اسلامي نظام د جوړولو لپاره جګړه وي او که د جمهوریت د بقا جګړه، خو په واقعیت کې دا یوه کورنۍ جګړه ده چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې د ملکي تلفاتو تر څنګ په دې جګړه کې افغانانو ته پراخ مالي زیانونه هم اوښتي، ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی، سلګونه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي او نور مراکز نړول شوي دي. د لیکوال په وینا، ښکېل لوري د دې زیانونو له مسؤلیت څخه ځانونه نه شي ژغورلی. ورځپاڼې د جګړې په دواړو لورو غږ کړی چې په ولس رحم وکړي، دا جګړه نوره ودروي، د سولې جدي خبرې وکړي او پرېږدي چې دا ځورېدلی ولس لږ تر لږه د آرامۍ سا واخلي. هیواد دولتي ورسپانی لیکلي، طالبانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم او په ځانګړې توګه تر لوی اختر وروسته د خپلو بریدونو او جګړو د لا زیاتېدو ګواښونه کړي دي. لیکوال همدارنګه ادعا کړي چې د طالبانو لخوا هڅې دا دي چې په حکومت کې بې باوري رامنځته کړي. خو د لیکوال په وینا، دې ټولو ته په کتو سره افغان حکومت خپل سیمه ییز او نړیوال باور لا پسې پراخ کړی. لیکوال ټینګار کړی، که څه هم بهرني ځواکونه وځي، خو له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت کې نوی سپرکی ته داخل شوی دی. ورځپاڼې وړاندې د امریکایي پاوز د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مک مکنزي څرګندونو ته اشاره کړې چې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر غني او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې د امریکا پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي افغان ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ دي، خو د دې وړتیا لري چې خطرونه دفع کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د پکتیا په سید کرم کې د جګړې د بیا ځلي زیاتېدو په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. وړاندې راغلي دغو جګړو کې خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوخت دي ورسپانې لیکلي چې لتیرو دو اونۍ راهیسی د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي چې له عملی ملکیانو ته درانه تلفات اوختي. لیکوال اندېښنه ښودلی چې په سید کرم کې د روانو جګړو له امله نه یوازې د خلکو کاروبار په ټپه درېدلی، بلکې هلته د وسلوالو طالبانو لخوا مخابراتي شبکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په وینا په پکتیا کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی چې اوس مهال د دې ولایت ډېری ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې دي.
په پکتیا کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې په ولسوالیو کې لا هم ګڼې کورنۍ خپلو نجونو ته په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي او نشتوالي له کبله د منځنیو او عالي زده کړو اجازه نه ورکوي. د پکتیا سیمه ایزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې او ویلي دي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د زرو تنو په شاوخوا کې د ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اړتیا شته، خو وایي په موقته توګه یې د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي.
یوشت کلنا نازیا د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکو ده. نوموړي وایي ولسی زبړاندې هغه مهال چې په ښوونځي کې زده کړې کولې له ګڼو اسانتیاو بې برخې وه. دا وایي د زده کړو پر مهال یو شمېر کورنیو د هغې ټولګیوال نجونې له دې امله له منځنیو او عالي زده کړو منع کولې چې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د تدریسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي ترڅنګ به نجونو زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکو درس ورکوه.
موږ خپل په داسې یو حالت کې درس ویلې دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې موږ اداقل په چوکۍ نه یو ناست کنه. موږ یو لسانس استاد نه درلوده، زموږ هر استاد دولسم پاس و. تر دولسمه پورې موږ نه کوم لابراتوار ولیدو نه کوم داسې خاص کتابونه پوره وو، هیڅ هم موږ نه درلودل. خو بیا هم موږ خپل درس ته زده کړې ته ادامه ورکړه.
نازیاوی غواړي اوس د نجونو زده کوونکو لپاره یو ښوونکی شي او له دې لارې د دوی د درس په وړاندې د یو خنډ په لرې کولو کې مرسته وکړي. د دولسم ټولګي و بل فریق زده کوونکي فهیمه وایي کڅ هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې د کلتوري او امنیتی ستونزو ترڅنګ د ښځینه ښوونکو د کموالي ستونزه تر یو بریده رقم شوي، خو په ولسوالیو کې لا هم ګڼې نجونې زده کوونکي د ښځینه ښوونکو د کموالي له ستونزو سره مخ دي. دا وایي غواړي ښوونکي شي خو د مرکز پر ځای په ولسوالۍ کې نجونو زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
ولسوالیو کې نیر نام نه دي خون کې نس کولای چې زکونکو ته ورشي درس ورکړي، به خصوص د وناس طبقه او ځما هدف یا هیله هم دا ده چې زه لاړس ماول ته خپل ولسوالۍ کې خپل خلکو ته خدمت وکم او یو ته ولګو وسم نو وسم تر نور انجونې هم وحاسول شي او د ډګر تر اوزي او مبارزه وکړي او خپل خواندو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د ناامنۍ او کلتوري ستونزو له امله د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال د پکتیا نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو وایي تازه یې د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 200 بالمقطع ښځینه ښوونکو د ګمارنې پروسه پیل کړې ده.
دوسوه بالمکتب خزینه خونکو په استخدام سره به خستن په مرکز ګردیز کې په خزینه خونځي کې تر ډیره بریده به د غستونځ حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثرت ولسوالۍ کې موږ خپل زخمه خونکو لرو د بالمکتب لرو. موږ واړو چې دغه په رسمي شکل سره په دندو باندې وګمارل شي تر څو پورې زموږ ستونځ د ایمي حل شي.
د پکتیا ځای چارواکي په داسې مهال په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو د ګمارنې خبره کوي چې لا هم د پکتیا د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د نږدې زر تنه ښځینه ښوونکو د ګمارنې اړتیا لیدل کیږي. د ښځینه ښوونکو د کمښت او نشتوالي د غستونزې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې له تیرو څو کلونو راهیسې زرګونه نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او لامل یې هم د ښځینه ښوونکو او د نجونو زده کوونکو لپاره د خوندي ښوونیز چاپیریال نشتوالی بولي، هغه څه چې له ژمنو سره سره لا هم د پکتیا ځایي چارواکي په حل کولو نه دي بریالي شوي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی شیر حسن د کنر ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا اوویشتمه ورځ ده چې لارې رامانې باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بل ورځ مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناستې دلته نو د حکومت مداخله ده چې د دغه خلکو غم وخوري.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټوله ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچی لاړې ورکه ورکه شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخمخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه زی دا پاکستان ته زی دینه وسپنه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم.